د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د نن دوشنبه د حمله میاشتې نوښتمنې ته د اپریل له 13 سره برابر ده. په خبرونه کې به د هر څه د مخه خبرونه درته وړاندې کړو. وابوري چې رپورټونه وایي د لیبیا مشر معمر القذافي ته وفادار ځواکونو په ختیځ جبهه کې وسلوال مخالفین په شا تمبولې دي او د قذافي وفادارانو د اجدابیا په ښار کې پر مخالفینو ډزو ته دوام ورکړی دی. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد نن پر متحدو ایالاتو تور ولګاوه چې غواړي د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ کړکیچ رامنځته کړي او زیاته یې کړي چې امریکا به په خپل دغه هڅه کې ناکامه سي. په جاپان کې د فوکوشیما د اتمي بټۍ کارکونکو د بټۍ په ودانۍ کې دننه زیانمنو شویو ریاکټرونو ته د اوښتلو زیانونو د معلومولو لپاره له روباټونو یا د انسان په بڼه له جوړو شویو کمپیوټري دستګاو څخه کار اخیستل پیل کړی دي. د افغانستان کورنۍ خبرونه تر هر څه مخکې لرو. اسدالله لودین کورنۍ خبرونه وړاندې کوي، وروسته بیا نړیوال خبرونه.
په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان په دفاع وزارت کې په نننۍ پیښه کې لږ تر لږه 200 وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. بل لور ته په سیمه کې خبريالان شکایت کوي چې له دوی سره ناسم چلند شوی دی او په پروان ولایت کې د نړیوالو ځواکونو له لوري د څلورو دنیا عالمانو د نیولو پر ضد د خلکو په مظاهره کې تاوتریخوالی شوی چې مرګ ژوبله هم لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په دفاع وزارت کې په نننۍ پیښه کې لږ تر لږه 200 وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د دفاع وزارت وایان جنرال ظاهر اعظمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حمله کوونکي چې د ملي اردو په یونیفورم کې و د ملي اردو د سرتیرو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال جنرال محمد داود امین هم دا تایید کړ چې حمله کوونکي د ملي اردو په متقابلو ډزو کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو د حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی او د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته له یو نامعلوم ځای څخه وویل چې حمله د دوی یو کس چې په دفاع وزارت کې ګمارل شوی و کړې. دا حمله په داسې حال کې شوې چې ټاکل شوی و نن له غرمې وروسته د دفاع وزیر جنرال رحیم وردګ له خپل فرانسوي سیال سره په کابل کې وګوري. له بل لوري په سیمه کې یو شمېر خبريالانو چې د دې پیښې د پوهک لپاره تللي وو دا شکایت وکړ چې د دفاع وزارت منصوبینو له دوی سره ناسم چلند کړی. ځینو خبريالانو وویل په سیمه کې د رسنیو له خبريالانو سره دوه ګونی چلند وشو او ځینو ته اجازه ورنکړل شو چې د پیښې جزئیات له مسؤلینو څخه ترلاسه کړي. په دې اخوډب کې د ازادي راډیو خبريال معصوم ایوان هم د ملي اردو د سرتیرو لخوا وهل شوی دی.
د دفاع وزارت مخته چې موږ نن راټول شوو خبريالان د دفاع وزارت چارواکو د خبريالانو سره اول دوه ګونی چلند وکړي. په دې کې ځینې خبريالان ځینې رسنۍ خبريالان بوتل دننه او ځینې نور چې د باندې ولاړو هغه نه پرېښول. پیچ موږ ټول چې موږ باید د نن ولر څو موږ غواړو چې خپل رپورټونه د پاره کوریج باید ولر د خپل رسنۍ د پاره بیا د خبريالانو ولل او زه هم ولل کوم دا وندي.
له دې وړاندې هم امنیتي ځواکونه ځینې وخت خبريالانو په وړاندې لوزر زیاتې څخه کار اخیستې دي. په پروان ولایت کې د نړیوالو ځواکونو له لوري د څلورو دنیا عالمانو د نیولو پر ضد د خلکو په مظاهرو کې تاوتریخوالی شوی چې مرجوب له هم لري. لسمی د ازادي راډیو خبريال راپور ورکړی چې نړیوالو ځواکونو د چاریکارو ښار ته نږدې د بیان بالا په کلي کې څلور تنه چې ویل کېږي دغه ولایت دنیا عالمان دي له ځان سره بیولې دي. ویل کېږي د پولیسو په ډزو کې مظاهره چانو ته مرجوب له هم وخت خو دقیق شمیرې نه د سرګنده. د چاریکارو د ښار د روغتون یو ډاکټر خلیل فرهنګي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دوی ته د 150 په شاوخوا کې ټپیان او یو مړی ورول شوی دی. او د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې پولیس وايي په نیمروز او هلمند ولایتونو کې سلګونه کیلوګرام نشه یي توکي او کیمیاوي مواد چې د هیروینو په جوړېدو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي ترلاسه کړي دي. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې بیا پولیسو 9 کیلوګرام کیمیاوي مواد چې د نشه یي موادو په جوړېدو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي نیولې دي. پولیسو د دې پیښې په اړه دوه مشکوک کسان هم نیولي. د کورنۍ خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه له ځان روسه احمد تکل وړاندې کوي.
په لیبیا کې د معمر القذافي د رژیم وسلوال مخالفین وایي چې دولتي ځواکونو نن پر مصر تخر د راکټونو ډزو ته دوام ورکړ. د لیبیا دریم ستر ښار مصراته د دې هیواد په لویدیځ کې د مخالفینو تر ولکې لاندې یوازینی ښار او له تیرو اوو اونیو راهیسې د قذافي د پلوي ځواکونو تر محاصرې لاندې دی. د یاغیانو یو ویاند وویل د یکشنبې په ورځ د دولتي ځواکونو توغندیو 12 کسان ووژل او نږدې سل تنه یې ټپیان کړل. د قذافي پلوي ځواکونه همداراز په ختیځ اجدبیه ښار کې هم عملیاتو ته دوام ورکړی. د یاغیانو یو جنګیالي ولید عرفي چې ټپي شوی د جګړو په اړه خبریالانو ته وویل:
حاولنا الاقتحام لكن هم يعني بساله بصراحه ما
مقدر پرمختګ هڅه کوله خو دوی ډیر ځواکمن وو. کرښتیا وایم دوی زموږ مخاوني ولا او زموږ د مخنیوي لپاره یې ټول ځواک څخه کار واخیست. موږ د یو بل د فشاتم بولو هڅه کوله. موږ مخکې هم د خپل امکاناتو او د دوی د وسلو د امکاناتو ترمنځ د توپیر په اړه خبرې کړې دي. یوه میاشت مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې د قذافي له ځواکونو څخه د ملکیانو د مسؤلیت لپاره هر راز اقداماتو ته اجازه ورکړه چې نتیجه یې د قذافي د ځواکونو پر ضد د نړیوال ائتلاف هوایي کمپاین و. خو د ناټو په مشرۍ له هوایي بمباریو سره سره مخالف وسلوال تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې بریالیتوب ترلاسه کړي. په سوریه کې د بشري حقونو د یوې ټولنې یو کارکوونکی اوبخي یو کارکوونکی وایي چې د دې هیواد دولتي ځواکونو په مرکزي ښار ګوټي حمس کې لږ تر لږه اووه تنه د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې وژلي دي. دا کسان په زندان کې د یوه قبایلي مشر د مړینې پر سر د اعتراضونو په جریان کې وژل شوي. د بشري حقونو د کارکوونکي رویټر خبري اژانس ته وویل چې دا کسان تېره شپه د اعتراضونو په ترڅ کې د سړکونو پر سر په بېرحمۍ سره وژل شوي وو. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن پر متحدو ایالاتو تور ولګاو چې غواړي د ایران او عربي هیوادونو ترمنځ کړکیچ رامنځته کړي او زیاته کړه چې امریکا به په خپله دې هڅه کې ناکامه شي. د پوځ د ورځې په مناسبت په کلنی پریډ کې د احمدی نژاد څرګندونې په مستقیم ډول د ایران د ملي ټلویزیون له لارې خپرې شوې. د یکشنبې په ورځ د خلیج د همکارۍ د شورا شپږو غړو بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو پر ایران تور ولګاو چې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ریاض کې په یوه غونډه کې پر ایران غږ وکړ چې خپلې لاسوهنې بندې کړي. په جاپان کې د فوکوشیما د اټومي بټۍ کارکوونکو د بټۍ په ودانۍ کې دننه زیانمنو شویو ریاکټرونو ته د اوښتو زیانونو د معلومولو لپاره له روباټونو یا د انسان په بڼه له جوړو شویو کمپیوټري دستګاو څخه کار اخیستل پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې عملیاتو مسؤلې کمپنۍ په بټۍ کې د ثبات د اعادې لپاره یو نهه میاشتنی پلان اعلان کړی. په دې نوي پلان کې د بټۍ د سړولو نوی سیستم هم شامل دی ځکه پخوانی سیستم له کاره لوېدلی. د فوکوشیما بټۍ نږدې شپږ اونۍ مخکې د سخت زلزلې او تسونامي له وجې سخت زیانمنه شوه چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت د اوکراین د چرنوبل له فاجعې وروسته د نړۍ تر ټولو ناوړه فاجعه بلل کیږي. د ټوکیو د انرژي شرکت مشر ماساتاکا شیمیزو چې شرکت یې په دې اټومي بټۍ کې د عملیاتو مشري کوي نن پارلمان ته ډاډ ورکړ چې حالات تر کنټرول لاندې دی. په بټۍ کې د سخت بیړني حالت دوامداري شبي راغلي وي چې موږ په ډېره بیړه حل کړي. د مثال په ډول کله چې برېښنا قطع شوه او یا مثلا موږ د سړوونکي سیستم اداره له لاسه ورکړه. خو زموږ پالیسي دا ده چې له دې حالاتو سره د بیړني حالت د پام کې ساتلو په روحیې سره مقابله وکړو. له جاپان څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې دا روباټونه به معلومه کړي چې آیا په ریاکټرونو کې دننه د راډیو اکټیف اندازه تر دې حده راکمه شوې ده کنه چې کارکوونکي د کار لپاره ورننوځي.
د مازیګر څلور بجې یو نه دقیقې سوې ده د ازادي راډیو ته د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې سات خبرونه مو تر 5 بجو پورې ده. تر 5 بجو پورې به په دې خبرونه کې واوري چې په کابل کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي چې نن دغه وزارت پر ودانۍ په وسلواله حمله کې دوه تنه وژل سوي دي او د ملي اردو اووه تنه نور افسران زخمیان سوي دي. د ازادي راډیو د خبرونې په جریان کې به په کابل کې د ناټو د ځواکونو د چارواکو څرګندونې واوري چې وایي وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې پر دولتي چارواکو، قومي مشرانو او ملکي کسانو حملې زیاتې کړې دي. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مسؤلین وایي افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر او د دواړو هیوادونو سفر او د دواړو هیوادونو پر اړیکو د دغه سفر د اغیز د چیرولو لپاره د کارپوهانو یو بحث تنظیم کړی دی. د خبرونې په جریان کې به د سیمې پر حالاتو د رپورټونو سربیره منځنی ختیځ ته ولاړ سو او په منځنی ختیځ کې به واوري چې مامور قذافی ته وفادار ځواکونو د لیبیا پښدابیا شار کې د مخالفینو پر مورچو بمباری کړی ده. دا چې د افریقا په د شمال په دغه هیواد کې د رژیم مخالفو وسلوالو څومره پرمختګ کړی په دې ارتباط رپورټ لرو او په خبرونه کې د سپورت مینوالو ته د سپورت پروګرام لرو. د خبرونی د په فایل کې مو په خبرونو کې واردل چینن په کابل کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ودانی په شاوخوا کې حمله وسوه او د ملي دفاع وزارت د خبرې سوي اعلامیه پر اساس ویل کېږي چې په دغه حمله کې د دوه تنه د اردو عسکر وژل سوي دي او اووه تنه نور زخمیان دي. د ازادي راډیو ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت څخه د را رسیدلې اعلامیه پر اساس وضعیت تر کنټرول لاندې دی. خو د افغانستان د امنیت د کابل د امنیت قومندانۍ مرستیال شیبه مخکې له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې سیمه تر کنټرول تر تلاشي جریان لري او سیمه تر شدیدې امنیتي څارنې لاندې ده. هم دا اوس را سره د نورو معلوماتو لپاره حمید مومند له کابل د ټلیفون په لاین کې دی. نو مومند صاحب، ته په دې مسله باندې خپل ترلاسه کړي وروستي معلومات راته وایي.
مننه جلال زه تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو ته تر اوسه روسي معلومات هم دومره دي چې په دغه پیخه کې د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوی او اووه نور ټپیان دي. البته په مرګ جوبله کې کوم بدلون نه راغلی. کوم حمله کوونکی چې و د دفاع وزارت د چارواکو په وینا د ملي اردو د په متقابلو ډزو کې له منځه وړل شوی دی. که څه هم د پیخې وروسته د دفاع وزارت ودانۍ وتړل شو، ټول دفترونه وتړل شول او د لټون یو ډول عملیات پیل شول. سو هغه شک او شوبه چې د کوم ځان وژونکي حمله کوونکي په اړه موجود و هغه له منځه ولاړ شي. دغه عملیات هم ترسره شوي دي. سیمه که څه هم وسم تر جدي څارنه لاندې ده خو نور پرمختګ نه ده شوی. البته په مخکینیو رپورټونو کې هم موږ دې مسلې ته اشاره وکړه چې طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او ویلو چې د دې حملې مقصد دا و چې د افغانستان د دفاع د وزیر او د فرانسې د دفاع د وزیر ترمنځ لیدنه ګډوډ کړي. که څه هم تر اوسه پورې د دې دواړو ترمنځ د لیدنې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د دفاع وزارت وایان جنرال ظاهر اعظمي سات مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلو چې دا د پلان سره سم دغه لیدنه په پلان کې ده، خو یوازې د هغه د لیدنې ځای بدلون موندلی دی او دوی به په بل ځای کې ګوري. البته په دې ارتباط چې دوی کومه خبري کانفرنس په پام کې درلود، خو د نننۍ پیښې له کابله هغه کانفرنس وزنډول شو. همدارس د جمهوري ریاست سره چې موږ اړیکې نیول او کوم معلومات ترلاسه کړي دي، په پام کې ده چې د فرانسې دفاع وزیر له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په برخه کې په وسره په مسایلو او همدارس د افغانستان د امنیتي وضع په اړه وسره خبره وکړي. بلې جلسه،
بلې مومن صاحب، د خبرونو په جریان کې داسې هم وویل سول چې سیمه تر شدیدې څارنې لاندې ده. تاسو د شهر د وضعیت په اړه کې څه معلومات ورکړي او غوړیدونکو ته چې د کابل شهر څخه باندې دي په شهر کې وضعیت څنګه دی؟ د کابل امنی قومندانۍ مرستیال مخکې ازادي راډیو ته وویل چې شدیده تلاشي روانه ده او د ملي دفاع د وزارت ودانۍ اصلا تړل شوې ده او شاوخوا هم شاید امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي. وضعیت څنګه دی؟
بله جلال زه تاسو ښه نقطه ته اشاره وکړه. هر کله چې په کابل کې کوم امنیتي پیښه رامنځته کیږي، د کابل ښار په واټونو کې لا دمخه تقریبا یو زیات شمېر پولیس ځای پر ځای شوی دی چې دوی د موټرو تلاشي سختوي او د ممکنه نورو حملو د مخنیوي لپاره دوی خپل تدابیر نیسي. که د دفاع وزارت ودانۍ ته پام وکړو، دا په داسې یو نقطه کې ده چې د ښار د دوو واټونو سره دا لګېدلې ده. کله چې دا پیښه رامنځته شوه، د لنډ وخت لپاره دا واټ د ترافیکو پر مخ وتړل شو. د ملي اردو ځواکونه او پولیس ځای پر ځای شول. سو د نخته د خورېدو یا د نور مخالفینو د پیژنګلوي لپاره په خپل تدابیر ونیسي. خو د ټول حالت تقریبا شاوخوا دوه ساعته دوام وکړ. د هغې نه وروسته واټونه د ترافیکو پر مخ پرانستل شول او د دفاع وزارت شاوخوا سیمه چې وه دا د ملي اردو د ځواکونو لخوا بیا هم تر جدي څارنې لاندې وه، تر ډېر وخت پورې تر هغه وخته پورې چې دوی د خپل لټون عملیات پای ته ورسول او وضع ډاډمنه شوه چې نور څوک نشته، صرف هغه یو حمله کوونکی و چې د ملي اردو لباس نه په ګټه د ملي اردو په ځواکونو باندې ډزې کړې وه چې پخپله هم په متقابلو ډزو کې ووژل شو.
د دفاع د وزارت څخه راغلي اعلامیه وویل چې ملي دفاع وزارت خبریالان ورغوښتي دي تر څو په دې مسله باندې شاید د وزارت څخه کوم مسؤول راځي او په دې مسله باندې په جزئیاتو باندې خبرې کوي. د دوی خبري کنفرانس ته څنګه سو؟
وګوره دلته تقریبا یو شمېر هغه خبریالان چې د پیښې د پوښښ لپاره د دفاع وزارت ساحې ته ورغلي وو هلته د خبریالانو شکایت کولو چې د دفاع وزارت چارواکو سره په دې برخه کې دوه ګونی چلند کړی دی. ځینو مطبوعاتو ته دې اجازه ورکړه چې د کیمرو سره ور داخل شي او د سیمې د حالاتو په اړه خپل انځورونه واخلي او همدارس د مسؤولینو سره خبرې وکړي. او یو شمېر نورو خبریالانو سره تقریبا د ملي اردو سرتیرو ناسم چلند کړی و، هغې وهلې ټکولې وو چې په هغې کې د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند هم شامل وو چې له دوی سره ناسم چلند کړی او دوی له سیمې څخه راشړلې وو. پیخه په همدې ډول په پای ته ورسېدله. البته کوم مسؤلینو چې له ځینو ځانګړو خبري رسنیو سره غوښتل کمې تبصرې وکړي هغه هغه وکړي، خو په عمومي توګه دوی د مطبوعاتو سره خبرې ونه کړې. یو شمېر خبریالان به پرته له دې چې کوم دقیق معلومات د پیښې په اړه ترلاسه کړي له سیمې څخه بېرته راوشړل شول. بلې جلال صاحب،
بلې مننه. وروسته بله معصوم میوند سره په دې مسله باندې خبرې وکړو. امید مومند صاحب، کور مو ودان. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو په کابل کې د نننۍ حملې په ارتباط وروستي معلومات واورېدل. په کابل کې د ناټو ځواکونو مسؤلینو نن ویلي دي چې وسلوالو مخالفینو په دې ورستیو کې په دولتي چارواکو، قومي مشرانو او ملکی خلکو بریدونه زیات کړي دي. البته د نننۍ حملې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو اخیستی. په کابل کې د ناټو د ځواکونو ویان جوزف پلاتس نن خبري رسنیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې وسلوالو مخالفینو د نفوذ د مخنیوي لپاره باید لا ډېرې هلې ځلې وسي. دا چې څه ډول هلې ځلې په دې ارتباط به د جوزف بلات د نننیو څرګندونو جزئیات احمد زبیر شمن په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
په افغانستان کې مشته د ناټو ځواکونو چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو له افغان او نړیوالو ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان لاسه ورکړی او له همدې امله یې پر جګپړو افغان چارواکو، قومي مشرانو او ملکی کسانو حملې زیاتې کړې دي. دوی دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې په ځان وژونکو حملو کې د کندهار او کندوز د امنیې قوماندانان او په کونړ کې قومي مشران په نښه شول او ووژل شول. په کابل کې د ناټو ځواکونو ویاند جنرال جوزف بلاټس خبریالانو ته ویل په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو 80% حمله په قومي مشرانو، دولتي چارواکو او ملکی کسانو شوې دي.
This year Afghan government officials
80% هغه کسان چې سکل په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوې دي، افغان حکومتي چارواکي، قومي مشران او غیر نظامیان دي. د مخالفینو یوازې 40% حمله په ایصاف او افغان ځواکونو متمرکز دي. موږ په تیرو څو ورځو کې هم د یو شمېر قومي مشرانو، د امنی قومندانانو او نورو کسانو د وژنې شاهدان وو او د مخالفینو 80% حمله په همداسې خلکو شوې دي.
له بلې خوا د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفینو په پوځي مرکزونو هم حملې ډېرې کړې دي. اکثره دغه حملې د ملي اردو پولیسو له یونیفورم څخه په ګټه اخیستنې سره شوې چې د دغو ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ په اړه هم اندېښنې راپورته کړې دي. دغو حملو ته په کتو سره د افغانستان د ملي امنیت چارواکو هم تایید کړي چې وسلوالو مخالفینو په امنیتي ځواکونو کې نفوذ کړی خو دوی د مخنیوي هلې ځلې کوي. د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې د ګمبیری په دښته کې د 201 سیلاب قلي اردو د ګارنیزون په قومندانۍ همداسې یو کس حمله وکړه او یو شمېر افغان او بهرنیو عسکرو ته مرګ ژوبله واړوله. د ناټو ځواکونو ویاند وویل دغه حمله هم د ملي اردو یو عسکر کړی.
هغه څه چې تر اوسه پورې په اړه پوهیږو دا دی چې ځان وژونکی حمله کوونکی د ملي اردو یو عسکر و چې د رتبې په اړه یې معلومات نه لرو. موږ د دې پیښې د څرنګوالي په اړه ګډ تحقیقات کوو، ډاډمن یو او موږ ته ویل شوي چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست ژمنه کړې چې په راتلونکي کې د دارنګ غم لړلو پیښو د مخنیوي لپاره به لا ډېرې هلې ځلې کوي.
خاغلی بلارس ټینګار وکړ چې د دارنګ حملو د مخنیوي لپاره باید یو لړ اقدامات وشي او په عامو بازارونو کې د امنیتي ځواکونو د یونیفورم په خرڅلاو بندیز ولګول شي. تر دې په خوا د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویلي وو چې د پولیسو او ملي اردو پولیکو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ د مخنیوي لپاره به یو لړ اقدامات وکړي، خو وروسته پیښه وښودله چې تر اوسه پورې د دوی اقداماتو لازمه نتیجه نه ده ورکړې.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماښام تر بجو پورې خبرونه لري. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه لایو پر انټرنیټ واوري. www.azadiradio.com زموږ د ویب سټ آدرس دی. پر دغه ویب سټ باندې تاسو ورځنی رپورټونه هم لوستلای شئ او همدارس کولی شئ چې هر ورځ د غرب معتبرو ورځپاڼو ته او همدارس د کابل ځینې عمده ورځپاڼو ته کتنه زموږ پر ویب سټ باندې ولولئ. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز دغه هیواد ته د پاکستان د سرازم د سفر او د دواړو هیوادونو پر اړیکو د کارپوهانو یو بحث تنظیم کړی و. دغه بحث نن تر سره سو. کارپوهان وایي چې د پاکستان اوسنی کورنی او بهرنی وضعیت دا ایجاب کړي چې پر پخوانی سیاست باندې دوی غور وکړي او په خپل پخوانی سیاست کې بدلون راولي او لګاونډیو هیوادونو سره روابط ټینګ کړي. دوی هیله څرګنده کړې ده کومې خبرې چې په دواړو غونډو هیوادونو کې د سولې د ټینګښت لپاره پاکستانی چارواکو وکړي پر هغو عمل وکړي. دا چې پاکستانی چارواکو څه خبرې کړي او څه ژمنې سوي دي او د کابل کې دغه نننی بحث ګډون کوونکي په دې ارتباط څه نظر لري، له کابل په دې ارتباط خان محمد سیند رپورت لري.
کابل ته د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی له سفر وروسته یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې پاکستان غواړي د افغانستان او سیمه پر وړاندې سیاست کې یو لړ بدلونونه ته زمينه برابر کړي. غلام جیلانی ځواب وویل کوم ستونزې چې افغانستان ورسره لکلونو کلونو راهیسې لاس او ګریوان وو، نن یې د پاکستان لبن هم نیولې او هر ورځ په مهمو خارونو کې مرګونې پېښې رامنځته کیږي. ځواک وویل د پاکستان وسنی کورنی حالات او له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د هغه د اړیکو سستوال دا ضرورت پېښوي چې په سیاست کې بدلون رامنځته شي.
د سفر دغه زمانی موقت تک تاسو ګوري د دنه مخکې چې کوم سیاسي پیښې او انکشافات شوي دي هغه ښکاره کوي چې یو څه تغیرات پرشته هم شته. دا هیوادونه په خپلو منځو کې سره نږدې شي، دا ضرورت هم د افغانستان دی او هم د پاکستان دی، بلکې په نن سبا کې د افغانستان نه زیات دا د پاکستان دی. دا ځل داسې ښکاري چې پاکستان شاید په خپل تیر سیاست باندې فکر وکړي او دغه ضرورت الته احساس شوې وی چې کم سیاست چې تروس پوری د مدلو دل هغه ټول سیمې په تاوان دي. داغه نه باید د سیمې هیوادونه د سیمې ایز همکارو او یو بل سره د مرستو خاطر لږ څه سوچ دغه مشترک غوښ چې ټولو ته دي، یعنی تروریزم دغه په مقابل کې په ګډه سره وکول شي چې ودرېږي.
دروانه ونی د شنبه په ورځ د پاکستان صدر اعظم رضا ګیلانی د د هیواد لیشمیر لوړپوړو پوځي او استخباراتي چارواکو سره کابل ته راغلی وو او له افغان چارواکو سره په دواړو غونډیو هیوادونو کې د سولې د ټینګښت لپاره د نوو لارو چارو په غوره کولو خبرې ترسره کړې. د پاکستان صدر اعظم رضا ګیلانی په هماغه ورځ له جمهور رئیس کرزی سره په یوې ګډه خبرې ناسته کې وویل چې د افغانستان بې ثباتۍ پر پاکستان اغیزه کړې ده. حال دا چې افغان حکومت تل د هیواد د بې ثباتۍ سبب د پاکستان قبایلي سیمې په ګوته کړې او ناټو هم ویلي دي چې په یادو سیمو کې به د وسلوالو مخالفینو پټ ځایونه نور هم بمباري کړي. زبیر شفیقی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خواله د سولې ضامن ګڼي، خو وايي په دې شرط چې پاکستان په دې حق له رښتینی هڅې وکړي. د وویل
تر اوسه پورې موږ ډېر تکرار کړی چې پاکستان د افغانستان د بحران اصلي عامل دی، د دې نه پرته هیڅ شک نشته. نو دا خود به خود باید ورسره ومنو چې د دغه بحران په حال کې تر هر چا زیات پاکستان همکاري کولای شي. خدای دې وکړي چې پاکستان د دغه واقعاتو نه دغه پند واخلي چې د افغانستان سره نور سیاسي لوبې ونه کړي، د بحران د حل لپاره مخلصانه اقدامات وکړي، اعتماد یو په بل راشي او هغه د سیمه ایزې همکاري یو په بل تکیه اقتصادي تکیه دې ته زمینه مساعده شي او د بحران د حل لپاره یو اساسي ګامونه وچت شي.
په دې حق له ځینې سیډونکو وایي چې دا ډول سفرونه له دې مخکې هم ترسره شوي، حکومت ګټه ځنې ترلاسه شوې نه ده. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
او اوس په حمید مومند د نن ورځپاڼو ته، البته په کابل کې د نن خبریدونکو عمده ورځپاڼو ته کتنه وکړي چې مهمه تبصره پر کوم مسایل لیکلي دي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو لپاره د لویې جرګې په جوړېدو او د سولې پر روانو هڅو بحثونه کړي. خدمتګار نه دولتي رسپانې ځینو اندېښنو ته په پام سره افغان دولت ته سپارښتنه کړې چې د لویې جرګې اجنډا څرګنده کړي. رسپانې دا کار ځکه ضروري بلله چې ځینو کړیو لا د مخه د لویې جرګې په اړه ځینې شکونه څرګند کړي او ویلي چې ممکن ولسمشر له دې جرګې نه د خپل واک د دورې د اوږدولو لپاره کار واخلي. رسپانې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره د دولت روانو هلو ځلو ته په اشاره دا ویره هم څرګنده کړې چې ممکن ولسمشر د اساسي قانون د بدلولو په فکر کې وي. رسپانې وړاندې د جرګې د جوړولو لپاره د مشرانو جرګې ځینې سپارښتنې هم راغستې او ویلې ده چې حکومت باید د لویې جرګې د غړو د انتخاب لپاره یو روښانه میکانیزم ولري او داسې نه شي چې د غړو انتخاب د حکومت په غاړه وي. رسپانې دا ویره څرګنده کړې که چیرې داسې وشي نو د دې پر ځای چې د شتو ستونزو غوټې پرانیستلی شي نوې غوټې به رامنځته شي. هېواد دولت رسپانې باید د لویې جرګې په اړه د مشرانو جرګې دریز راغستې او لیکلی چې د جرګې د رایو په اکثریت د لویې جرګې د جوړولو ملاتړ وکړ، خو دولت ته سپارښتنه کړې چې د هغې لپاره د هېواد له ګوټ ګوټ نه مخور او اغېزمن کسان انتخاب کړي. رسپانې لیکلی چې مشرانو جرګې دا سپارښتنه هم کړې چې دولت باید مخکې له مخکې د لویې جرګې اجنډا دوی ته وسپاري. په افغانستان کې د سولې او پخلاینې روانې هڅې او د افغان دولت دریز بله مهمه مسله ده چې د کابل چاپ رسپانو پرې بېلابېل نظرونه خپره کړې دي. ویسا خپلواکې رسپانې د خپل لومړي مغټ سلیک د ولسمشر کرزي د څرګندونو دې برخې ته ځانګړې کړې چې د سولې په مسله کې سیاست نه ځای کې او په هر صورت کې چې وي سوله به راوستلې کېږي. رسپانې د سولې د روانو هڅو په وړاندې د ځینو مخالفتونو په اړه هم د ښاغلي کرزي نظر راغستې او د هغه په حواله لیکلې چې دی نه پوهېږي چې څوک ولې د سولې د مخالفت جرأت کوي. رسپانې وړاندې په افغانستان کې د شتو ستونزو د سیاسي حل لپاره د ځینو لویدیځو چارواکو نظرونه هم راخستي چې ویلې دي د هڅې باید ګړندۍ شي.
اوس هم وی نړیوالې مسلې ته کتنه کوو. د افریقا په شمال کې د لیبیا حالاتو ته، د لیبیا د رژیم مشر معمر القذافي ته وفادار ځواکونو د لیبیا د اجدابیه ښار کې د مخالفینو پر مورچو بمباري کړې ده. په صلحاو سیمه ییز اوسیدونکو او ځینې مخالفین د سیمې پرېښودو ته اړتیا لري. د قذافي وایاند ادعا کوي چې د لیبیا په وروستیو پیښو کې د القاعده سختري ځی وسلوال لاس لري. نړیوالو خبري اژانسونو د لیبیا وروستیو حالاتو ته کتنه کړې ده چې په لنډو به یې سالم محمد صالح وړاندې کړي.
د معمر القذافي پلوي ځواکونو د یک شنبې په ورځ د اجدابیه شهر په لویدیځ کې د مخالفانو پر مورچو بمباري وکړه. د یو روغتون چارواکو ویل دا حمله وروسته تر هغه وسوه چې رژیم ته وفادارو ځواکونو د مخالفینو پر مورچې یو توغندې وویشت چې لږ تر لږه یې اته کسان ووژل او وویشت نور ټپیان کړل. د قذافي یو ویشت کلن پلوی عمر سلیم مصطفی چې خپلې وسله نه اخیستې وای د قذافي ځواکونو د شهر لویدیزه دروازه بمباري کړه. د ډزو ژغونه رانږدې کېدل ځکه زیات خلک تیښته ته اړسول. غیس یو اته څلوېشت کلن ملکی سړی دی. کله چې په مخالفانو ډکې لس لرې له دې ختیځ شهر څخه ووتې، له رویټرز اژانس سره په خبرو کې د ناټو له ځواکونو وغوښتل چې پر سیمې هوایي حمله وکړي. ناټو چیرې ده؟ موږ د جګړې لپاره ناټو ته سترګې په لاره یو. موږ دې یا هغه بل سړي ته انتظار نه کوو، نړیوالو ته ګورو. ناټو چیرې ده؟ امریکا، فرانسه، بریتانیا او کاناډا چیرې دي؟ د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون له سکای نیوز سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې بریتانیا به لیبیا ته پلی عسکر ونه لیږي. پر ستراتیژیک او د تیلو پر مهم شهر اجدابیه د یک شنبه د ورځې د بمباری د تلفاتو دقیق ارقام نه دي معلوم. اخوا له یونان څخه یو کرایا سوی بیړۍ چې مرستندوی مواد پکې بار دي د لویدیځ شهر مصراته بندر ته رسیدلې ده. د آی او ایم یا بې ځایه سویو خلکو ته د مرستو د عملیاتو مشر جرمی اشلم وایي په دې بیړۍ کې 1500 ټنه مرستندوی مواد لکه دوا، دغه راز څلور امبولانسونه او ډاکټران بار دي چې د خپلو همکارانو پر ځای به هلته کار کوي. نوموړي زیاتوي دفتر یې تمه لري چې له زرو بې ځایه سوو سره چې د مصراته بندر ته څیرمه راغونډ سوي مرسته وکړي. د فرانسې خبري اژانس زیاتوي د مصراته او اجدابیه شهرونو فضا په لوګیو پوښلې ده او مخالفین ادعا کوي چې د قذافي پر ځواکونو یې بریالي عملیات کړي دي. د لیبیا د حکومت ویان موسی ابراهیم د یک شمې پر ورځ په یو کانفرنس کې وویل چې د لیبیا په شخړو کې القاعده ونډه لري. ابراهیم وویل د هر ورځې په تیرېدو سره د لیبیا په شخړو کې د القاعده شبکې د حالت ثابتېږي. زموږ په عقیده دا به ډېره خطرناکه وي که دا خلک په لیبیا کې میشت سي او د دې هېواد او د بې حسابه شتمنیو کنټرول په لاس واخلي. دا هغه هېواد دی چې له اروپا سره یو ګام فاصله لري. د حکومت ویان د القاعده شبکې د ځینو پیژندل سویو کسانو نمونه واخیستل لکه عبدالحکیم الاسدي، الشاهد عبدالوحید، اسماعیل سلبي او نورو. ویول د لیبیا په شخړه کې دوی لاس لري او دا یې د خپل هیواد او سیمې لپاره خطرناکه مسله وبلله.
د لوبو له میدانه د ازادۍ رادیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې اورئ. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د مزګر تر 15 بجو پورې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې بعد د مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت د مسؤلینو او په دې ارتباط د ملګرو ملتونو د ادارې د مسؤلینو څرګندونه واوري چې وايي په چې په افغانستان کې له مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې د روسیې برخه خستوته ځینی شرطونه وړاندې کړی دي. همدارس بووري چې په کندوز کې د ملخو څخه خلک شکایت لري، په خاص ډول کاروندګر. دوی وایي چې د دوی کاروندو ته د ملخو زیان متوجه دي. دا چې څه ډول او